سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځ استخباراتي ادارې آیس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی رئیس و. عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوري غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړي دي. دوی تور پر کړی چې حمید ته پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه محل د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشی شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنیو ورځو کې کابل ته هم تللی وو. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت تر غاړه اخیستې دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شوې میشته سیمه کې په بریج سره 43 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر چې د یو مسافروړونکي موټر هدف ګرځولی وو یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. دایشتر دی مخکیم د کابل په لویدیز اشویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. دایش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلای چې طالبانو ادا کړې دا ډلې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غار ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 20 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې هدف وټاکلې. سپین غار لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په 20 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 شپېته منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکوونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن نه کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لری نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډاډه وکړي. د دغه اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د يرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشي د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. مالداری په نوم د بشری حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت لورې له بشری حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاسو مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جوره مم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتې عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړی راتنګ کړي او د خیر راتلونکو په اړه یې ناهیلي کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واقع ده طالبانو د بیا ځلی رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د ښځو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه خودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوي هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو ستونزې نور هم ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتې عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغه هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری داسی میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور دی جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات ده غچا پریال لکبلا رامیست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقوقو او راستر بل تر پولند کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چا غوړ څخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کېږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوې دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوې دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقوقو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقوقو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجه او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې راپور کې خو په دې اړه زموږ همکارا فیروزه عزیزی پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ادا کړي چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دیرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې د غراس طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو په لیکولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو وضعیت بدتر شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپل سختو پالیسیو او بندیزونو په لیکولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لګکیې له خپل مدني، سیاسي حقوقو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دیرس ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو له خوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډیر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر چهارشنبه فرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه از ما یو فلنزل اسکلن زوی زن سر وارای اگر شاقا هیچ کم جور ممن لری او انا زوی دفلال پر جورم نوال کیگی.
خاغلی زیرک وایی تا اخپل افغانستان بهر وطلای دی. تا طالبانو دا حکومت ویان زبیه الله مجاهد او دا دوی دا استخباراتو دا عمومی ریاست ویان خلیل همراز دا راپور درخبریدو دا دقوی داو او راپور پر عرز مو پختنی جواب نکری، خود طالبانو حکومت تر دیوران دی ور تا اداوی بی بنسر بللی دی. دا پا داسی حال که دا چی لدیوران دی هم دا ملگرو ملتونو پا گردون دا بشری حقونو گرنو نریوالو بنسرتونو دا طالبانو حکومت دا بشری حقونو پا نقص دوران کرای او ویلی دی چی وقت دا طالبانو لرسید و روست پا افغانستان که بشری وضعیت تر بلهر وقت خراب سوای دی.
دا زاده راژیو پا خبرونو که دا افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت. په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړی دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف تخپل استعفا لپاره غند دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپل ماشمانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې په خوا د ایران د بهرنی چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی وو او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې 13 اونۍ کړې و. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیرونه په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې په خوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقوقو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف غنې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راپورونه کولای شي په azadiradio.com کې هم ولولي. وس هم ورزو بل راپور ته نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو لنیمای زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي رادیو ته ویل چې د کورنیو د خرج او نفقه ګټلو لامل د خپل زده کړو پریښودو ته اړ شوې دي. ځوان انجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوې دي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت نشته. تعلیم یافته ځوانان یې ګډې ته ولاړ وي یا ریکشا چلوي.
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شل کلن نور الله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپل لوړ زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو ویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. مونتل د هر شرایطو قربانیو
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وای، د تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو روحي او رواني آرامتیا ترې اخیستې ده.
افغان انجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحاً او روانن له ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیری چې ګواکې زنن له خبر راوي خشم د خوشحالي یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان انجونې پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل کارونه تلاش شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته خځې او انجونې خپل ډیرای حقونو به وخی سوي او ځوانان هم د تیر په برتله ناهیلي او لګنو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. لدې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره گاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې لمخې چې تیر میاشتې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال زادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې قوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلی، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې و چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو ته دغه ادارې د افغانستان څانګه د دوشنبه په ورځ د اگست پر 12مه د ځوانانو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه زیاته کړې چې له 2000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله اکسپاڼه د دوشنبه په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو چپونو نس یو ویش 15 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمیر باروړونکو او مسافرونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشتې وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټ وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یو میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لوی لارې د باروړونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافرونکو شرکتونو مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د و باروړون کې شرکت مسؤل حاجی نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي رادیو ته وویل چې دا دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لارا بند کړل د سالنګ زرغیدن لپاره، غل ته هم دغه پروسه ډیره مغلقه او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر دا تر ډیر حد ځانمنی
دی. مسافر وړون کی شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر دی افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندیدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ول اقتصادي اړخ هم تړیر زیان ورسوي. زموږ دیرش اراده موټر هر ورځ په دې لار تګ را تک کوي. کله موټر او دفترونو لګښت محاسبه کړنو د ورځې لدرې څخه تر سلور لک افغاني پورې زیان راوړي. د کوچنۍ موټر لپاره بدیل لارې جوړه شوی، خو د لوی موټر لپاره هیڅ نه دی جوړ شوی.
د بارونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبری کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کوي هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بل بدیل لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لوی لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار بد کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له دریو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لوی لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسیدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د شپاړسمې ګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتب افغانستان کې د کار زمينه برابر سي، زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می دا چې په سنگین له سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نست او په سنگین کې داس هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب را ته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو دونکو ته سلام. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پته تیره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه، داسې سیلابونه راغله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینجیرې سره یې داغونه پیدا کړي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی، موږ سره راغلی ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې په خبرونه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو مقدمه ورکړې وه. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې حکم سره سم یې تحقیقات هم پیل کړي دي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کاروالی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واغیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویمیشت سیمه کې په بریج سره دیاللس کسانو ته مرچوب لاړه ولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. د شپږیزه کرکټ لیگ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 118 پیته منډه هدف وټاکلې. سپین غر لوبډلې بیا هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 109 سلويخت منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په شپږ سلويختو پونو 9 پیته منډې جوړې کړې دي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارګرانو د موقتی سفری اسنادو پر ضد اثر لننه کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان هم حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوی لري کړي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریده ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهار شنبه نه وخت د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او دې کار افغان سوداګرو ګرو باغلرونکو چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکو چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټی ای ډی په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي تونه دي د غاسنات پر وخت تر لاسه کړي. دینو موټر چلوونکو لمخ کې د غاسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. دینو د اسناد اخیستي او دین نور به تر لاسه کوي. څو لاري چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسنادو لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیر جون میاشت کې لاري چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لاري چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان خو نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه د دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو باندې نه په یو باندې افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لار تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي. بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزا او پاسپورت لري، او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورت ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورت لري شي لاسته نو پاکستان حکومت ویزا نه ورکوي، او که ویزا ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزا اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته خصوصاً زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي او بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیان راورسول. ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرېدلې، دې ته چاته لاړه خپل کرایګانې مونږ پرلې. او ګم کشتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالدارې کشتمو، هغه تقریبا 15000 پوته ورسو. په بادرنګو، کورمیانو، پارس باندې کشتم 15 چنده اوچت کړو. نو کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساره وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پرې خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، هلته دې مغیلات یا به کرا کړي څوک چا مال چې بېخي له منځ تللی نو هغه اکرام ونه کړه. او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کشتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ترزو فرهاد شینواری ته ورزو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوختل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسه تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، د پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته، هغه هم ریساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خو ته نه زی راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم می لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خو اوشه 4 کروڑ روپو مایی، یعنی تازه مایی مونږ راچولای دی، دې ته بیا فریج لګولی، اے سی لګولی او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان لرازی بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه زی. نو چې کله هم دا سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي، دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شو وو چې د مارچ او دیرشمې نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر دې لار باندې تګ را تګ نشئ کړای. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې پر روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي، نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، د ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کوي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي، پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تباہ کړې بیګاره بیرته ولاړه ده، د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول پکار دي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
او به د پاکستان چې د مونږ غونډي د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس اندغه یو خراب غونډي غونډي افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې را تاوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده، دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بازګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر ورسي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلط پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کوي، هم دا کار کوي د خپل دروازې تللې ده، او دام هیر نشی چې ملما بوای چې دوال خواته ضرر رسیږي. که اخوانم سامان دازی افغانستان سوداګر ده اکثرا هغه ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده، او جدی خوانم زی بیا هم ضرر افغانستان ته ده. پاکستان دې لوی لوبه کې موږ سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده، اوس دوی منل شوی نه ده. نو په دغسې حکومت چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري، او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره، او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره، ضرر رسی افغان سوداګرو ته. زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کیا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی مملکه ده او دوی هم هلته روزل شوی هم ده یو حدنامه حق هم به دوی باندې ده. نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن سوي دي.
دا زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ گاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي. که هلته ما زیګر ونډريږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي. اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې به وته گاډي سار گاډي ورار شي درسه پوري د سکینر خراب دی دوره بجو پوری تورخم کې دوره بجو نه ستا شرکت تو کلته و بج یونی و بجل ته پاکستان چوټی راځي پیغه له روسه چې د تاسنا دور کوي د چستاباد ته جدي باندې سار کیږي ا د سار منډي ته چلان شي مکمل ټول ځان دی. دو غاډي زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږدي شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاډي به تاسنا دور زموږ ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خې نه دی ټول تاجران ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونې واوریده خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوند دوی اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي.
موږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیو سره مشرانو په واسطه او طاقت تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاقت او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه کېشتم ستونزې چې هغه د کېشتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده یو بیسر دی دوه بیسر نه چې به یې بیا اندازې خپل کېشتم اوچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزه ده. موږ دا مشکل بار بار ول مشران لمویل دي او د تاغ په ضد طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده. دا خو سپورټ خبر نه ده دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټه و دږي ټول نړۍ ته خبريږي په ګینټه کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبريږي او متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ ضرر مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ول چې موږ صرف هم دغه پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو نو هغه پاکستان هم دغه ته بل په یو باندې کله بل باندې مالونه ایثار شي او اوس خو له دې خې به اندازې هغه کښته مې اټک چې دی لګولې ده موږ مالونه چې اوس په اصل دي زی الا نه کې چې ماډرې ور او دادي مسئول دي ګمرکی پوره کی نور با والا ده
ډیره مننه. د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصل ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ډی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي د سی او چی یو نیمه میاشو شو لږه ما جمع کړي د تر څه پور لاندې راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې حالت خبريالي کوي د ټی ډی اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي.
ځنې د کی دوه قسمه خبره یو خداوا چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه د اسناد داخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګرۍ نه د اسناد داخلي اوس ځنې ډرایوران بیا پکې موږ وکتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواده دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپله باندې تورخم ته تللی وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې دي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي، نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشا یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درېو ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب په لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا، ځکه زه دوه ځل په خپله تللی وم ما وکتل او که چرته ترافیکي ستونزه را مخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي لیا بیروبار زیاتي لیا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم داس نه دي نو دوی په دې لار باندې تګ را تګ کړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تګ کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی، ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی هغه چې په وخت باندې راونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي، چې کله په مارکیټ کې د اوسیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیجي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کیم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیجي.
ډیر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورزو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي، تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنی څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتي لوب هم کړی ده، هم تجارت د افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوب کوي، په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي اته کډوال سره دوی سیاسي او استخباراتي لوب کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم دا چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او دا چې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوس خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي کې لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قائم حکومت رانشي ډیپلوماسي یا د ګاچ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړې ده مخکې هم بیا هم به کوي بیا هم به کوي او څوک نشته چې جدی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا مېلمه چې وایي چې څوک بے سواد د ډریوران دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا کنسولګری چې په جلال آباد کې ده چې دوی هم داسې لوبه کوي، هم داسې والی چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي، هم دغه بیداری فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی هم داسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي، هغویم دریوانان بیسوادان ده نو ولی هغوی تا اسناد میلویگی چه افغانستان دریوان تا بایده چه بیسواد ده و بیسوادی پا وجه دوید اسنادونه و جور نکلی هم داگه فساد ده چه فساد هم سیاست پا تجارت کم دوی داخل کلی ده هر سه بانده بیم بس سیاست دیه و سیاست ده سیاست سربیره استخباراتی لوبه ده ما وای چه دی افغانستان اقتصاد ده ضربه وحل اقتصاد افغانستان اقتصاد ده سبوتاش کول داده پاکستان ده استخباراتو یا وظیفه ده چه خلا کنسلگری سفیران و چارواک توایی چه پا افغانستان سره هم دسته وکش تلور نیم ده ها که منگولی دلت پاکستان چه لوبه چوله ده افغانستان سره
ډیره مننه محمد یمین حمیدی تاسو ترازو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیدي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي چرانی سي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریوران سره و اغم دی پاکستان سفارتونو ورکړې او په افغانستان کې مغړ ریوران ته د مخ زور کاغذ باندې اجازه ورکول شي بیا تمدید کې ورته کول شي او کبي کاغذ نه ورکول شي نو لوک سہولت دی پی دی کی چورو دا کاغذ دی زر توزیع کې ریوران ته یا کدي ویزه مشکلی نو د ریوران ته په تورخم کې ویزه ور شي پاسپورتونو باندې د ریور ته د مخ تورخم کې ویزه ورکول شي او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رنی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي ولې چې سبزی او میوه خود سه وشيده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه تا خپل کرام خرچم نه پوره کوي نو ویلم دې پاکستان حکومت نو طالبان نو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي بل خصوصا کوم ټکسونه چې اوس حاضر دي افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي مونږ بار بار خپل د اوتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دا پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لور راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لور راځي یا د افغانستان لور راځي دا ټکسونه بيخي سرمابین کې سره په 15 اخلا مدي شپک دي و دي لس دي تم اپ کا مونږه معاف کو او مونږ دې خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دواړو حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته مې اثر شي ډېر ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډېر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 ورځو کې دا کاغذ ډریور لا تر نه شي کا بازار سیاي اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډېر پیسې دی وغواړي او
کله چې
بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي
دل روبائے ماں دل روبائے ماں پری بدی تر مرگان نکم دستاد روبا پری بدی تر مرگان نکم دستاد روبا اس میں نگار نشوی دنکا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دنکا اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیار سلا پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیار سلا دزم آیار نشوی زما دلدار نشوی دزم آیار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکورا ٹھول دے انتظار سلا عمر میں تیر شکورا ٹھول دے انتظار سلا